جمهوری ریاست د بلخ د ولی عطا محمد نور د تیر ورځ د انتقادونو په اړه چې حکومت یې کمزوری بللی دی ویلي چې یاد کسان په نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د موضوع به وروسته راسي. خو اوس 3:30 د ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د یوناما نوې راپور ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات سوی دی. د ګمرکونو نړیوال سازمان د ګمرکونو په ارسري کولو، د ظرفیتونو پر ودې، سیمه ییز اتصال، د ګمرکونو په اسانولو او د بشري سرچینو د پانګونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی دی. د کابل د سروبي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د وروستیو سختو ورښتونو له امله په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوتلي چې له کبله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په نهرین ولسوالۍ کې یو سړي خپله ښځه په چاړه وژلې ده او دا یې د کورني تاوتریخوالي یوه قضیه بللې ده. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اروپایي اتحادیه او ازبکستان به په بروکسل کې د لوړې کچې سیاسي غونډه جوړه کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لومړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ او د ګرجستان هوایي شرکت له تبلیسي څخه مسکو ته د تلونکو الوتکو مهالویش وروسته له هغه بدل کړ چې روسیې دغو دوو پلازمینو ته د نښلوونکو پروازونو شمیر کم کړ.
له ملالۍ بشیر څخه مننه. اوس هم مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوروي سیالۍ کې خپل لومړی لوبه له مالیزیا نه په 8 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مین فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نن ورځې لوبه په 55 وګټله او مالیزیا ته د توپوهنی بلنه ورکړه. مالیزیا ټول لوبغاړي په 19 اورونو کې د 350 منډو په جوړولو له لاسه ورکړل. افغان 19 کلنو د کرکټ لوبډلې په شپږم اور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو لوبه وګټله. د لوبه لوبغاړی یوسف زازای شو چې سلور لوبغاړی سوځولي. د افغانستان بل لوبه سبا له کوربه سنگاپور سره ده. د افغانستان، سنگاپور، مالیزیا او نیپال د 19 کلونو کرکټ لوبغاړي په سنگاپور کې لوبي کوي او ګډونکو ټیم به د آسیا له لوی وچې نه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د جنوبی زون د فوټبال سیالۍ په لړ کې نن د غزنی او د پکتیا د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غراسي د لوبو په لړ کې نن مازیګر 5:30 بجې د لوګر او د خوست د الف لوبډله سره لوبېږي. د جنوبی زون د فوټبال په سیالۍ کې پرون د غزنی د فوټبال لوبډلې لوګر ته 1-0 پر وړاندې او د غراس د پکتیا لوبډلې خوست 2-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. روفی وایي د لوبو څخه هدف د سین سپیل لوبډلې ته د شپږ ویشت غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د جنوبی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 پیل شوي او تر شلمې دوام کوي. او د بامیان د انجونو د بایسکل ځغلونې د ټوور په سیالۍ کې پرون له دغه ولایت څخه 3 تنو انجونو د سرو زرو، سپینو زرو او د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د بامیان په کوربتوب ترسره شوې چې پکې صدیقه صدیقي لومړی، نجلو سخي زاده دوهم او مریم محمدي پکې دریم مقام خپل کړ او د افغانستان د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې غړیتوب واخیست. صادقي وایي چې په دغو سیالۍ کې سلویښت ښځینه بایسکل ځغلونکو له کابل، هرات او بامیان څخه ګډون کړی و. د دغو سیالۍ لپاره د بامیان له مرکز څخه تر بند امیر پورې 15 کیلومتر تر د سړک پر سر واټن ټاکل شوی وو. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو، د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د ولی عطا محمد نور د تیر ورځې د انتقادونو په اړه وایي دغه کسان په نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې دوی هم شریکان دي. د افغانستان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې که دغه کسان د وضعیت ته ښه کېدو لپاره بدیله طرحه لري نو وړاندې دي کړي. وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي په نظام کې شامل کسان دې د انتقادونو پر ځای حکومت ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. د بلخ والي عطا محمد نور په دې وروستیو کې د ملي والی په حکومت سختې نیوکې کړي او دا نظام استبدادي بللی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په نظام کې چې څه شته په دې کې دا ټول شریک دي. کوم شخصیتونه چې دا مسائل مطرح کوي دوی په خپله په حکومت کې شامل دي او د حکومت په ستونزو او لاسته راوړنو دواړو کې شریک دي. په نظام کې استبداد نشته او کومې پریکړې چې کیږي هغه فردي نه دي. ښاغلی مرتضوي وایي د افغانستان نظام مشورتي دی او د حکومت ټولې چارې د حکومتي چارواکو په مشوره مخته ځي. دا څرګندونې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د بلخ والي عطا محمد نور چې د یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف د تشکیل په هدف له هیواد څخه بهر و، د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې د ملي یووالي حکومت په استبداد او انحصارګرۍ تورن کړ او د حکومت پر کړنو یې سخت انتقاد وکړ. عطا محمد نور د تل په څیر د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرکزي حکومت کړنو ته د انتقاد ګوته ونیوله او ویل چې د حکومت ضد وسلوال فعالیت په هیواد کې د پراخېدو په حال کې دی. ښاغلی نور دغه شان ویلي له اجرایه ریاسته یې ځکه لار بېله کړې چې د بې کفایتۍ له کبله یې د خلکو له حقونو څخه سمه دفاع نه ده کړې. نوموړي دغه شان ویلي چې دوی د حکومت د اداري استبداد په وړاندې او د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مبارزه کوي. د په حکومت د فشار راوړلو په هدف په مرکز ولایتونو کې د مظاهرو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق هم حکومت په اقتصادي، امنیتي او سیاسي لحاظ له بحران سره مخ بللی وو او ویلي وو چې د ده لخوا کابینې ته معرفي شوي وزیران صلاحیت نه لري. د حکومت یادو لوړپوړو چارواکو انتقادونه د ولسي جرګې اندېښنې راپارولي او د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د یادې ستونزې د هواري لپاره ټول په یو ټغر راټول کړي. له ډلې محمد حسن شریفي بلخابي وایي حکومت باید دې ته پام واړوي چې هیواد باید د ناورین خواته لاړ نه شي. دوی ټول معترضین باید تر یو چتر لاندې راټول کړي او خبرې واوري او دواړه لوري سره قناعت وکړي، خو که په تقبل کې شي خلک به قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت چې د پخواني حکومت یو شمېر محک چارواکي پکې شامل دي د یکشنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان او په حکومت د ستونزو له کبله انتقادونه وکړل. د دغه ائتلاف غړو هم اوسنی حکومت غیر قانوني، غیر مشروع او بیکاره وباله او د یاد سیاسي جریان د جوړېدو هدف یې په هیواد کې د روانو ستونزو کابو کول په ګوته کړل. خو افغان حکومت تل دا ویلي چې نظام مشروع او د خلکو د رایو پر بنسټ رامنځته شوی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د بلخ د والی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه مو د افغانستان د جمهوري ریاست غبرګون واورید. په همدې مسله زموږ همکار وصل وصال د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره غږېدلی دی. له خالد سادات څخه به واورو چې هغه د موضوع څنګه تحلیل کوي.
زه فکر کوم د بلخ د والی څرګندونې خپل د دوی د هغه څه چې دوی وختل د جمعیت د ادرس نه یا د خپل ادرس نه هغې ترلاسه نه شو کړلی، په خپلو ګټو په نسبي ډول پاتې راغلی دی. مبینانو ته مخالفه جبهه کې ودرېد. تاسو وګورئ د ده اول نه چې کله دا د حکومت رامنځته شوی دی، تقریبا د بلخ د والي او د حکومت تر منځ دغه اختلافات ورځ تر ورځ زیاتېږي. حتی ده چې کوم خپل سهم په حکومت کې اخیستی او کوم نماینده او د اجرا رئیس هغې باندې انتقادونه وکړل چې دا زموږ ګټې نه شو خوندي کولی. نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ تندې نیوکې د بلخ د والي دا فقط او فقط د اوسني نظام پر ضد باندې یا د خپلو ګټو د شخصي ګټو یا د ګوندي ګټو پر اساس چې دوی ونشو کولی چې دغه د جمعیت خپلې ګټې په هغه کچه چې دوی غوښتل خوندي کاندي، یو مسله. بله مسله دا ده چې دغه د حزب اسلامي راتګ د دوی سره دغه سیاسي اختلافات ورځ تر ورځ تر دې زیاتېږي چې د یو ائتلاف رامنځته کړي. دغه ائتلاف د دوی ویره پکې ده که چېرته احیانا حکومت د حزب اسلامي سره تعامل ته غورځېږي، په آینده کې به د جمعیت اسلامي ګټې به له خطر سره مخامخ شي او سیاسي ګټې به له انزوا سره مخامخ شي، ځکه دوی د خپلو ګټو تحقق لپاره حکومت باندې نیوکې کوي.
په دې وروستیو کې د نظام له داخله په نظام او ولسمشر باندې نیوکې ډېرې شوې دي. څنګه زه لري دغه نیوکې او دغه انتقادونه؟
اصلا د اداري حقوقو له ادرس نه د هغه اشخاص او افراد چې د حکومت په داخل کې وي، د حکومت په کړنو باندې هغوی د اپوزیسیون په حیث باندې نیوکه نه شي کولی، ځکه چې دوی په داخل د نظام کې دي، نو کولی شي خپل اصلاح او هغه غوښتنه چې دوی لري د حکومت د ادرس نه پلي کړي او د خپل ادرس د حکومت په داخل کې اصلاحات راولي. له حقوقي اړخه یو مشروعیت نه لري، یعنی نه مشروع غوښتنه ده. اما دا چې موږ تاسو په یو عیني بحث کې ګورو یا په حقیقي بحث کې ګورو، فکر کوم دا چې دوی غواړي چې خپل امتیازات لا زیات کړي. د جنرال دوستم یا د ولسمشر لومړي مرستیال د تګ ترکیه ته بیا بل اخر د نورو مخالفین ورتګ ور سره سیاسي مخالفین د حکومت هغه سره ځکیږي په دې مفهوم چې غواړي د خپل ګټو د زیاده خل لپاره په حکومت باندې فشار راولي فقط فقط د حکومت باندې فشار علي پر اساس باندې خپل ځان تعریفي لاغه نه خو ته فکر کوم د خپل منځي ګټو یا داسې ګټو چې په وکول شي د درې نفر یا د مسلس یو دایمي مسلس پاتې شي فکر کوم د سره مشترک ارزښتونه نه تعریف کړي یا مشترک ارزښت نه لري نو بنا پر دې باندې دغه ائتلاف او دغه سنیوا کې د حکومت داخل نه فقط فقط یو فشار پر اساس پر حکومت باندې متوجه کړي
مله په داسې حال کې چې حکومت دوی ته وړاندیز کوي چې تاسو خپل طرح وړاندې کړئ خو دوی به وایي چې حکومت د دوی خبرې نه اوري او تر ډیره حده پورې هغه څه چې دوی غواړي حکومت سره شریک کړي په هغه باندې عمل نه کوي بل اخر د حل لار څه کېدای شي څه کول پکار دي چې دواړه لوري سره پخلا شي او دغه نیوکه ختم شي او یو ښه نظام رامنځته شي
د حل لار به دا کېدل شي هم حکومت او هم په حکومت کې داخل او هم د حکومت پاتران هغه به د خپل هغه قانوني رسالتو پیژنه حقوقي اډانه کې به خپل کارونه مخ وړاندې وسی لاغه نه خو دا چې په هم حکومت کې داخل کار کول او په دې نیوکه کول فکر کوم دا یو سم لار نشي برسېدل
د سیاسي چارو کارپو خالد ساداتو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر azadiradio.com یا azadiradio.org واوري او مطالب او خبرونه او راپورونه تحلیلي مرکې مو واوري یو بل مطلب ته ورزو د مدني ټولنې ځینې فعالان وایي د مظاهرو اعتصابونو تحسن او اعتراضي غونډو د قانون په طرح کې چې د دولت لخوا کوم بدلونونه په پام کې نیول سوی دي د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کې دي او باید بیا کتنه پرې وسی دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې دغه قانون په طرح کې د خلکو پر سیاسي او مدني ازادیو یو لړ بندیزونه لګول سوی دي خان محمد سین تفصیل راکوي
ځینې افغان مدني فعالان وایي د لاریونونو اعتصابونو غونډو او مظاهرو په اړه د قانون په نوې طرحه کې د خلکو سیاسي او مدني قانوني حقونه له پامه غورځول شوی او حکومت غواړي چې له دې لارې د خلکو په قانوني اعتراضونو بندیزونه ولګوي دغه مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل دغه قانون نوې طرحه تر ډیره د دولتي چارواکو په خوخه ترتیب شوې ده دوی له حکومت او غوښتل چې دغه قانون په نوې طرحه کې دی د افغانستان د اساسي قانون له موادو سره سم بدلونونه رامنځته کړي د مدني ټولنې او بشري حقوقو د شبکې رئیس محمد نعیم نظری وویل
مطالبات کې د دې طرح د نظر گرفته شوم غیر منطقي او غیر معیاري
کومې غوښتنې چې په دې طرحه کې په پام نیول شوی غیر منطقي او غیر معیاري دي دوی هر ډول اعتراض او احتساب ته د بلوا په نظر کتلی او حتی په یو ماده کې پولیسو ته دا صلاحیت ورکړی چې د پولیسو له قانون سره سم چې د بلوا په وړاندې عمل وکړي د مظاهره کوونکو پر وړاندې هم ورته عمل تر سره کړي
دوی دا هم وویل چې د مظاهرو اعتراضونو لاریونونو اعتصابونو او اعتراضي غونډو د قانون په طرحه کې د خلکو او مدني ټولنې نظر نه دی اخیستل شوی د دوی په وینا که حکومت د دغه قانون په طرحه کې د دیموکراسي د وصولو د مظاهرو او اعتراضونو په اړه د نړیوالو کنوانسیونونو د نورمونو لمخې بدلونونه رامنځته نکړي پر وړاندې به مدني اعتراضونه پیل کړي د روان مریض کال د جوزا په لسمه چې د کابل خار زنبق سلورلاری تسیر ما په یوه چاودنه کې سباندې 150 کسان وبجل شول خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ چې په دغه مظاهرو کې دوه کسان وبجل شول او بیا یې د تحسن خیمه هم ودرولې لدی ورسته حکومت د مظاهرو او اعتراضونو لپاره د قانون په طرحه کې د بدلونونو راوستل پیل کړل د مدني ټولنې د معلوماتو لمخې د دغه قانون طرحه د عدلي وزارت ترتیب کړی او د وزیرانو شورا ته سپارلې ده دولتي چارواکي وایي د دې لپاره چې د خلکو مظاهرې اعتراضي غونډې اعتصابونه تحسنونه او داسې نور قانونمند شي په کار ده چې قانوني لارې ورته په پام کې ونیول شي چې د هیواد او خلکو دښمنان ځنې ناوړه ګټه پورته نه کړي د عدلي وزارت وایي دغه طرحه د کابینې د قوانینو په کمیټه کې ده او د مسؤولو ارګانونو د مسؤلینو له بحثونو وروسته به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي د دغه وزارت د قوانینو رئیس عبدالمجید غنیزاده آزادی رادیو ته وویل
کابینه هدایت دادن که طرف قانون اجتماع تظاهرات
داشته کابینه په دې اړه سپارښتنه وکړه چې د مظاهرو او ټولنو د قانون طرحه دی د لوی سرنوال د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د رئیس عدلی وزیر او د مدني ټولنې او بشري حقوقو د کمیسیون د استادو لخوا لسره وکتل شي. ان شاء الله سبا ته دا ناست جوړیږي. که قانوني ستونزه ونه لري طرحه نهایي کیږي او د تایید لپاره کابینه ته وړاندې کیږي.
مدني فعالانو دا هم وویل دوی به هیڅ کله د غیر قانوني غونډو او اعتراضونو ملاتړ ونه کړي، خو له دولت هم غواړي چې د خلکو د قانوني خوځښتونو مخه ونه نیسي. خو د عدلیې د وزارت ځواب دا دی چې یا د طرحه قانوني پړاوونه وهي او په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو رو رو د خبرونه پایشه بوت نږدې کې جوړ د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ورو یو نړیوال موضوع هم راخلو، ویل کېږي چې د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي کړکېچ تر شا د متحده عربي اماراتو لاس وو. د خبر واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله کړي او ویل دي چې د یو پلان له مخې د قطر د رسمي ایجنس وپانه حق سبا و. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د مې میاشتې په وروستیو کې د قطر د حکومت د خبری آژانس د حق کولو تر شا د متحده عربي اماراتو لاسو. دا خبر واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله د یکشنبې په ورځ اعلان کړ. واشنگتن پوسټ لیکلي چې له حق کولو وروسته له هغو غلطو معلوماتو چې د قطر د حکومت د رسمي آژانس په ویب سایټ کې ښودل شوي، په استفادې د سیمې یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې چې دغه لانجه تر اوسه دوام لري. خو په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو سفارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې دغه راپور غلط بللی او ټینګار یې کړی چې متحده عربي امارات د حق کولو په دغه ادعا کې هیڅ ډول رول نه لري. واشنگتن پوسټ د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې د متحده عربي اماراتو د حکومت لوړ رتبه غړو د مۍ په درویشتمه پر یو پلان بحث کړی و چې یوه ورځ وروسته د قطر د خبري آژانس په ویبپاڼه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په حواله دا خبر خپور شو چې ګواکې هغه ایران ستایلی او له اسرائیل سره یې اړیکې خبللې دي. ورته لمسوونکې څرګندونې د دې آژانس په ټویټر پاڼه کې هم خپرې شوې وې. له دې پیښې وروسته د آژانس سمدستي ادعا وکړه چې ویبپاڼه یې حق شوې او دغه مطالب یې له خپلو سایټونو لرې کړل. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر ټولې رسنۍ بند کړې او وروسته له دې هېواد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلول. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هڅې هم له ګواښ سره ځکه مخامخ کړي چې په دغه کړکېچ کې ښکېل ټول هېوادونه د دغه ائتلاف غړي دي. په قطر کې له لس زرو زیات امریکایي سرتیري ډیری دي او د امریکا د مرکزي قومندانۍ سیمه ییز دفترونه هم په دې هیواد کې فعال دي. بحرین بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د یوې لیوا کوربه دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر په دغه کړکېچ کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خوا نیولې او په عام محضر کې د دوی د دې خبرې ملاتړ کړی و چې دوحه د اسلامي سخدریزو ډلو او هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې هڅه کوي منځني ختیځ بې ثباته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې څو ورځې په سیمه کې تیرې کړې ترڅو د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې دغه کړکېچ پای ته ورسوي، خو هغه په داسې حال کې له سیمې ولاړ چې د دغه کړکېچ د هواري کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي. د دغو نویو پرمختګونو په اړه تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه تر وو یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامی خوګو وريدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو واوریدل چې قابلی فاطمی او قابلی نسرین د کلینیک لامیر سره د کلیوالو مرمنو پر ستونزو خبرې وکړې. د کلینیک امیر ته وړاندیز وکړ چې د خزینه ډاکټرانو په ګډون یو صحیح ګروپ باید کلیوالو سیمو ته لاړ شي او کلیوالو مېرمنو ته صحیح مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل مېرمنه زر لخته ولې مینت کوي.
زر لخته؟ ته هم ډیره بیغمبا شئ.
جميله دا خبر دی پڅ پوری وکړه
دا مې زکه درته ویل چې په اوله کې خوشاله تر کلینیکا لاړې امتحان دی ورکو اوس قرار ناشته یې نه پوښتنه کوي نه ګروې ګنه
جميله ته ښه وایې خو زه ویریږم هېڅ پوښتنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي
ای بابا زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي بیا که ناکامه وي خو یې به د نړۍ لویې لویې خلکو ناکامۍ لیدلې دي خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي
هو مننه جمیله ډېرې عجیبې خبرې دې راته وکړې رښتیا ډېرو لویو لویو خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه
څه شی
په دې لویو خلکو یوه ته هم ورګډه شي
نه نه جمیله ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه
ښه ښه د کامیابۍ خوبونه درته وینم رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو که نه
هو د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو
چې داسې د ته ماته وګوره دا هغسې بس زه کامیابه یې په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري
ښه ښه ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې مبارک مبارک
کامیابه اوسې زرو یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم د نورو سترګې نشم لوستی اکن اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم
ښه ښه ته اوس فلسفه مراته وایه دا لاره راوښیه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم
دا خو اسانه خبره ده وایي اتڼ څه دي تاویدل را تاویدل دي پاڅه خورلڼې ته دې زنګ ووهه د نتیجې معلومات ترې واخله
منم دي جمیله ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم السلام علیکم فاطمې ګلې زر لخته یم شکر دی ستاسو خواته څه خبرې دي ښه ښه شکر چې ښه یاستئ ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم څه شی ښه کلینیک ته درشم ښه سمه ده در به شم
السلام علیکم مورې
وعلیکم سلام مور دې جار شاه سلام زویا ستړی مشه
خیر یې مورې خدای دې راته ژوندۍ لاره
څنګه داسې په چورت کې خیرات خو به یې
خیرات دې مورې اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې زړه ته راغله
وی خدای دې فضل وکړي طیبه دې څنګه یاده کړه جوړه خو به یې
هو رکه روغه ده اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه خلکو یې ډېر صفتونه کول
ښه شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده د ښې غټې څوکۍ لایقه ده
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده د یوه ریاست په دفتر کې کار کوي
ته صبر چې پلار ته دې ور غږ کړم
او مورې پلار ته مې څه لپاره غږ کوې
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونو هم ګرځي
او مورې څه یې کوې پلار خو مې درته معلوم دی زما د ګلالۍ د کوژدې خبره دا راخلاصه ده خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالۍ تعلیم ته پرېږدي
دا څنګه زویو مور خپلې درنې او د بل سپکې سره وایي
خدای دې نه کوي چې غیبتونه به کوو موږ د طیبې صفتونه کول
د طیبې؟ د کومې طیبې؟
هغه د کلي د مکتوب سرمعلمه درته یادوم
ښه ده هغې مو نو څه صفتونه کول
پلاره هغې ډېر تعلیم کړی وه د خپل تعلیم په برکت دا دې اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي د کلیو په مکتبونو هم ګرځي
د کلیو په مکتبونو ګرځي د څه لپاره ګرځي
خپل ریاست رالیږلی چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي څوک رشوت ونخوري خلک د ښځو او نارینهو د تعلیم په ګټه وپوهول شي
شفیقې ستا څه خیال دی ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای اوس به ما هم غټه رتبه لرلی که نور نه وای د کور ماشومانو او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی
امیر صاحب، پولیس مرسله حاضر ده چې خپل کاری راپور تاسو حضور ته وړاندې کی. اجازه ده؟
مننه. مرسل نام خدای دی وی. تاسو به اداره پولیس یاست، در سپارل شوی دنده په اخلاص او امانداری تر سره کوئ. مهرباني وکئ کینئ.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوی وه؟
امیر صاحب، له خار سره په نږدې کلی کې د ترور بیبي د کور نغلا شوې وه.
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه وه.
دا خو چې ته لیدلې وې حیران شوی به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی.
هو صاحب، هغوی هم حیرانه شوې او هم راته خوشحاله شوې او ویلې چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما لودینه پوښتنې پیل کړې. هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه. د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې در سره څه مرسته وکړه؟
امیر صاحب، ډیره مرسته یې راسره وکړه. اما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې. هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې، کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
امیر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ. هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنې د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولی؟
امیر صاحب، یو څرګند مثال یې دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول. غلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسې ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي، د تقدیر وړ یاست.
لا 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 بازار دروان او کلا سر په بیابان ست پد مشران يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان جو دې پد مشه اوس به ملګر چونګه که پس مخه خلم کړای وي.
خو دا دات ګل یلې ونی ډیر کبر بنه کې اسې نه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګلا ساده ګلا زه دې بد مشه، دا خو ته د پیاز غوټه نه ده چې څوک به رانه په بډه وي. دا ټیکټر دی ټیکټر.
پرام دا بابا، د پیاز غوټه څه کوي؟ نن سبا خلک سلامت وښ په بډه وي. ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پرېده. ته وایې ښه، ته یو ځل راکوز شه چې یوه خبره درته وکړم.
ښه خلاص جو دې پد مشه، وایه موسا ګله څه دې وایل؟
ګوره خود عادت ګلیه، ټیکټر خو دې څه کوي؟ په ځان پام کوه، په ځان چې څوک دې پټ نه کړي. نن سبا داسې غله پیدا شوي چې لوی خو سترګو نه رانجه پټوي. ترور بیبي دوی له کور نه غلا کړې ده، خبر یې که نه؟
بې خبره موسا ګله، زه ته خبر یم. زه دې بدمشه، ګورې بای چې غله ته لاسمنۍ زولانې او دوه منۍ کلوپ ور واچوي.
څه څه؟ تا زورور څوک دی چې غله به معلوموي او بیا به کلوپونه او زولنې هم وراچي؟
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زړه دې بدمشه، یوه غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره، ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي. ته وایې ښه
دای ښه، ووایه څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شف شف کوې. سم شفتالو ووایه. ته وایې ښه، ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی 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 وی
نه نه موسا ګله پاګله، زړه دې بدمشه، داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پېژنې دې چې ته یا ښه بني ادم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړمه درنه یاره، خدای دا ده زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم. ته وایې ښه، ته بل ډول خبرې کوې. موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وایې.
ته صبر، ته ودرېږه زورور، ته صبر، ته صبر. زه چې کومه بازه یادوم، دا مرسل، دا مرسل. هو، په پولیسو کې دنده لري. د ترور بیبي دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو. دا مرسله د وطن باز خود خدای کامیاب کی توایخه چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسی.
امین.
ګوره دا ځین خلک اسی وای چې خزه کار او خدمت نشي کولای، لمرسل باز دې ځانونه خبر کی
هو کنه.